Radio. Radio Azadi.
وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر. نن د دوشنبه ورځ د 1491 لمریز کال د اوریدو میاشتې 28مه نیټه ده. زه اجمل اندو زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په نننۍ خبرونو کې هرکلی کوو. دا زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلده او د سر موضوع مو په کابل کې روان بریدونه دي چې له پرون ورځې راهیسې د شیرپور او همدارنګا د دارالامان په سړک باندې پیښ شوي او تر اوسه پورې هم روان دي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان خبر او نړۍ خبرونو ته. هغه بریدونه چې د وسلوالو لخوا پرون په کابل کې پیل شوي دي تر اوسه پورې هم روان دي او تېره شپه هم د ډزو غږونه اورېدل شوي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د دارالامان او شیرپور سیمه کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په کابل کې د وسلوالو تازه حملو په اړه دغلته د متحده ایالاتو له سفیر سره خبرې کړي دي. پاموکړی بشپړ خبرونه ته. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دارالامان او شیرپور سیمه کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. تېره شپه هم د کابل ښار په دې دوه نقطو کې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. دغه جګړه تېره ورځ د 1:30 بجې په شاوخوا کې د کابل په دریو سیمو پکتیاکوټ، دارالامان او شیرپور سیمه کې ونښته چې د پکتیاکوټ جګړه تېر ماسختن پای ته ورسېده، خو په دوو نورو سیمو کې هم لا د وسلوالو مقاومت روان دی. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې په بشپړ تفصیل سره واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په کابل کې د وسلوالو د تازه حملو په اړه دغلته د متحده ایالاتو له سفیر سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکتوریا نولاند په یوې خبر پاڼه کې ویلي، میرمن کلینټن په کابل کې د امریکا له سفیر غوښتي چې ولسمشر کرزي ته د دغه حملو په وړاندې د افغان ځواکونو د چټک او اغېزمن عکس العمل په اړه د واشنگټن د ستاینې پیغام ورکړي. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفیر له سی ان ان تلویزیون سره په خبرو کې د افغان ځواکونو عکس العمل مسلکي وګڼه او ویل چې دا د افغان ځواکونو د پرمختګ یوه ښکاره نښه ده. کاناډا له خپل لوري په کابل او یو شمېر ولایتونو کې تازه حملې غندلې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه حملې د دې څرګندونه کوي چې وسلوالو په اړه برخه کې په سیستماتیک ډول د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره کار پیل کړی. د برتانیې په شمول اروپایي ټولنې هم په کابل او درې نورو ولایتونو کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو تازه حملې په سختو الفاظو غندلې دي. د کابل وسلوالي نښتې د دې سبب شوي چې د حزب اسلامي د پلاوي او ولسمشر حامد کرزي ترمنځ پلان شوي خبرې ونه شي. ټاکل شوی وه چې دغه خبرې اترې د یکشنبې په ماښام درک په ماڼۍ کې ترسره شي، خو د حزب اسلامي د پلاوي مشر غیرت بهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه خبرې اترې د امنیتي ستونزو له کبله ترسره نه شوي. غیرت بهیر ونه ویل چې له ولسمشر کرزي سره به یې خبرې څه وخت ترسره کیږي. د حزب اسلامي پلاوي له افغان حکومت سره د خبرو اترو په مقصد د رواني اونۍ په پیل کې کابل ته راغلی دی. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو لومړنۍ څارونکي سوریې ته رسېدلي څو د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د اوربند څارنه وکړي. رپورټونه وایي چې پرون هم د سوریې په مختلفو سیمو کې نښتې شوي دي. د بشري حقونو فعالانو ویلي د حمص ښار په مرکزي برخه کې سخته جګړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبې په ورځ په سوریه کې د اوربند د څارلو لپاره دغه هیواد ته 1.5 نړیوالو څارونکو د استولو پریکړه وکړه. په عین حال کې د سوریې حکومت تېره ورځ خبرداری ورکړ چې د وسلوالو یاغیانو د بریدونو په وړاندې به ځوابي حمله وکړي. رپورټونه وایي چې څلوېښت فلسطیني پلوه اروپایي فعالان پرون د اسرایلو پایتخت تل ابیب ته له رسېدو سره سم د دې هیواد د پولیسو لخوا ونیول شول. د اسرایلو د کورنیو چارو د وزارت یوې ویاندې ویل د چهارشنبې په ورځ د هوایي کرښو شرکتونو ته د هغو 1200 کسانو نومونه ورکړي چې دې هیواد ته له ننوتو منع شوي دي. اسرایلو په ډاګه کړی چې که د هوایي کرښو هر یو شرکت دا کسان اسرایلو ته راوړل، نو د بیرته رسولو مسؤلیت به یې هم د هماغه شرکت پر غاړه وي. د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دغو فعالانو په اړه وویل هغوی دلته څه کوي؟ د څه لپاره راغلي؟ د منځني ختیځ یوازینۍ ډیموکراسۍ ته. که چیرې هغوی غواړي چې د بشري حقونو وضعیت وویني، نو لاړ دي شي سوریې ته، کیدای شي د زرګونو بېګناه کسانو د وژلو په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. دا دی تنظیمون کو ویلی دا اروپا له مختلفو برخو څخه شاوخوا 1200 فلسطینی فلاو فعالان اسرائیل ته د تلو ټیکټونه اخیستي او غواړي چې په لویدیځه غاړه کې اسرائیل ته تر اشغال لاندې سیمو ته ولاړ شي. د فرانسې ولسمشر د اروپا د مرکزي بانک د فعالیت د پراخوالي په اړه د غوره بحث وختنه وکړه. د اروپا د مرکزي بانک دا مهال د افلاس سطحې د کنټرول لپاره محدوده دنده لري. اقتصاد پوهان وایي چې پر نورو مسایلو د تمرکز له امله له اقتصادي بحران او په اروپایي ټولنه کې د پورونو روان لړۍ څخه د دې بانک توجه اوښتې ده. دا تر دې مهاله خبرونه. خبرنا مولا ساده رادیو نه واوریدل. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دارالامان او شیرپور سیمه کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. هڅه به وکړو چې په دې اړه په کابل کې له خپلو خبریالانو سره تماس ونیسو او تاسو ته د دې جګړې تازه حال درکړو. د سولې عالي شورا وایي چې د حزب اسلامي له پلاوي سره خبرې په ښې توګه پر مخ روانې دي او د کابل پر نویو حملو پرې کوم اغېز نه دی کړی. په دې اړه د سولې د عالي شورا له یو غړي سره مرکه لرو. متحده ایالاتو په افغانستان کې وروستۍ حملې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو بزدلانه عمل ګڼلې. د نړۍ عکس العمل د پرونیو حملو په اړه څه دی په روانه خپرونه کې به واورئ. او همدارنګه له د افغانستان د ملي امنیت له ویاند لطف الله مشل سره هم په پرونیو او نننیو بریدونو مرکه لرو. که وختو نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. دوستانو لکه په خبرونو کې مو هم چې وویل په کابل ښار کې هغه حملې چې پرون ماسپخین پیل شوې دي په درې نقطو کې پیل شوې وې چې پکتیا کوټو شیرپور سیمه وه او همدارنګه د دارالامان سیمه وه. په پکتیا کوټ کې ویل کېږي چې تیر ماسخوتن وسلوال له پښو غورځېدلي دي او د غلطن خطې پای ته رسېدلي. خو په شیرپور او د دارالامان په سیمه کې تېره شپه هم د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل کېدل او نښتې روانې وې. وزیر اکبر خان تصویر ما په شیرپور سیمه کې زموږ خبریال اسدالله لودین دا وخت دی. لودین صاحب خبرونه تستړی مشي سهار دې په خیر کا اوریدونکو ته تازه حال ورکی چې په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟
ډېر مننه ان صاحب تاسو او د نظر اوریدونکو ته سلامونه او سهار په خیر. زه همدا شي په کابل ښار د شیرپور په سیمه کې هم دغه سیمه اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا کلا بنده شوې ده. عام خلک او حتی خبریالانو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې د سیمې ځای ته نږدې ولاړ شي. موږ د کورنۍ چارو وزارت له ویان چې د امنیت مندمۍ له چارواکو او همداشان د لسمې حوزې له آمر ویسلا تاسو سره اړیکې ونیوله. دوی په ساحه کې وو، هغه ودانۍ ته ځانونه رسولي وو. دوی موږ ته د تلفاتو په اړه معلومات رانه کړل. دومره وویل چې دغلته مقاومت لا اوس هم روان دی. داسې ګمان کېږي چې دوه یا درې کسه وسلوال کسان اوس هم په دغه ودانۍ کې پاتې دي. دوی تایید کړل چې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي، یعنې ټپیان شوي دي. خو کره شمېره یې له موږ سره شریکه نه کړه. دوی وویل چې د امنیت قمندانۍ چارواکي به وروسته سیمې ته راشي او دلته به خبریالانو ته معلومات ورکړي. باید ووایم چې دغلته د شپې لخوا هم خال خال ډزې اورېدل کېدلې، خو دغه ډزې سهار مهال یو څه زور واخیست. سهار مهال د ډزو غږونه ډېر واورېدل شول، خو موږ تقریبا نیم ساعت کېږي چې په دې ساحه کې ولاړ یو. اوس په دې ساحه کې د درنو او سپکو وسلو ډزونه نه دي اورېدل شوي او ځینو امنیتي سرچینو دلته د پولیسو د چارواکو لخوا وویل شول چې دغه کسان له پښو غورځول شوي دي. د وسلوال کسان او کېدای شي دغه جګړه په نږدې وخت کې پای ته ورسېږي.
لودین صاحب، دا هم راته ووایه چې که څه هم تاسو ورته مخکې اشاره وکړله، پرون ویل کېدل چې په دغه سیمه کې درې تنه وسلوال دي چې دوه تنه یې ښایي وژل شوي او یو یې مقاومت کوي. په دې خبره کې اوس څه بدلون راغلی د چارواکو له قوله؟ څه وایي چارواکي چې څو کسان دي په شیرپور ساحه کې؟
البته باید ووایم چې تر اوسه له خبریالانو سره دقیق ارقام د دغو وسلوالو کسانو نه دي پیدا کشوی تیر شپا ده کورنه چار وزارت وان سری خدیقی ویل چی پا مجموعی توگا شلو وسلوالو کسانو پا کابل که پا بیلا بیلا زیرو که حملی کردی خطر اوست معلوم نده چی ده وسلوالو کسانو چون رشمیر پا شیرکور چی مکزای پردای شوی بای خو اینی شاهدان او ده امنیتی پولیس چی ده خرمی سر خبری و قدیو ویل چی ده سگمان که گی چی ده شپا کسانو چی چوی لفکو گرده ویل او دوا یا دری کسانی اوست هم مخاومت خوی
ډیر مننه لودین صاحب له تاسو سره په روانو خبرونو کې بیا هم په تماس کې یو کور مو ودان اسد الله لودین وو چې د شیرپور په ساحه کې هغه سیمه تصویر مو چې د محل د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ خطر روان دي ویل کېږي چې له څو شیبو راهیسې ډزې قرار شوې دي او داسې مو ځینو سرچینو ویلي دي چې کېدای شي په شیرپور کې وسلوال له پښو غورځول شوي. دوستانو موږ به مو په روانو خپرونو کې په دې اړه نور معلومات هم درکوو او له تازه حاله به مو هم خبرو. زموږ بل همکار چې په کابل کې د زموږ د کابل د دفتر مشر او همدارنګه د افغانستان یو ژورنالیست او خبریال دی رحیم الله سمندر د دارالامان په سیمه کې دی. سمندر صاحب د تا د هم سهار په خیری خپرونې ته ستړی مشي د دارالامان د اوسني وضعیت په اړه او تېره شپه دغه هلته څه تېر شوي دي په دې اړه که اورېدونکو ته داسې یو مجموعي حال ورکړي.
زه دا اوس دغه تعمیر چې عملیات روان دي دغه تعمیر لاندې ولاړ یم. دلته د افغان ملي امنیتي درې قواوې مصروف دي عملیات کوي. تقریبا دغه دغه ودانۍ تقریبا پنځه پوړه لري دي تر پنځم پوړه ختلي دي. یو یا دوه کسه اوس هم مقاومت کوي. وروستی حال نه دی چې دغه تعمیر ټول لپاره معاشره دی. دوه کسه دغه څو شېبې وړاندې د تعمیر نه دوه کسه راوباسل چې هم د امنیتي ځواکونو یو افسر و چې زخمي و یو بل هم یو عام وګړی و چې په دغه تعمیر کې پاتې و له تېرې شپې عملیاتو راهیسې ټوله شپه په دغه تعمیر کې ډزې روانې وې. مقاومت روانو ملي امنیتي ځواکونو ډېر ښه اجراات کړي تر اوسه پورې هم روان دي او ساحه ټوله شپه محاصره وه. یعنې ټوله شپه دلته عملیات روان اوس هم یو یا دوه کسه مقاومت کوي. ګرنیټ غورځوي دي په سپکو درنو وسلو د مهار هڅه کوي. شپې تقریبا له دولس وروسته تر سهار څلور بجو پورې یو شمېر هلیکوپټرې هم په سیمه کې ګرځېدلې او ساحه یې له نږدې وکتله خو چون د دغو کسانو وسلوالو کسانو ځای معلوم نه و نو ونشو کولای چې دوی نښه کړي. اوس هم دوی په لاسي ګرنیټ او سپکو وسلو سنبال تاسې دغه دی غږ او دا د راکټ او د لاسي بمونو غږ دی او امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې په څو نږدو شېبو کې دا تعمیر به دوی ټول تصفیه کړي.
سمندر صاحب تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه تاسو چارواکو سره خبرې شوې دي. یو شی چې د افغانستان خصوصا د کابل په دې حملو کې له پرونه رئیسې ورک دی هغه د تلفاتو شمیر دی چې چارواکو په دې اړه تر اوسه هیڅ هم نه دي ویلي. په دې اړه مو څه تازه معلومات ترلاسه کړي چې دوی څه وایي چې د کابل په پرونیو او د تېرې شپې په دغه نښتو کې څومره تلفات اوښتي؟
تلفات ټول جزئیات دي معلوم په دلته مګر د افغانستان خاصو ځواکونو قطعې زرو قمندانانو سره خبرې وکړې. دغه راز د افغانستان د ملي کماندو ځواک د زرو افسرانو سره مو خبرې وکړې. دوی وایي چې دوی یو شمېر ټپیان لري تقریبا تر شپږو اوو کسو دوی وښودل. دغه راز ملي پولیسو ځواکونه هم دلته دي. هغوی هم یو څو تنه ټپیان لري. دغه راز یو شمېر ملکي وګړي چې په دغه تعمیر کې وو یو شمېر کارګر هغه هم هغو کې هم ټپیان شته چې هغه هم شفاخانو ته انتقال شوي دي. د تعمیر لاندې چې دلته ولاړ یم دغه تقریبا اته نه لس ملکي موټر کتل کېږي چې خو دي خو ولاړ دي. یو تونس موټر چې دغه وسوالو کسانو د تعمیر نه انفجار ورکړی هغه هم ټوټې هم پرتې دي. خو شاپه دغه سړک باندې دغه موټر دی چې دوی پرې راغلي د تعمیر ته ختلي وو او د تعمیر ختلو وروسته بیا د ریموټ په واسطه باندې دا چولې دي او دا ټوټې خو شاپه تعمیر لاندې پرتې دي. او نور جزئیات د تلفات تاسو پرې نه دي معلوم. امنیتي ځواکونه ډېر ډاډه دي او دوی ټول وایي چې دوی هېڅ تلفات نه لري، کمتر زخمیان لري. چې هغه دوه هم دا اوس یو څو شېبې مخکې مو ولیدل چې هغه یوې ځانګړو امنیتي ځواکونو یو عسکر و بلې هم یو ملکي وګړی و چې ټپي و په خېټه په بدنې او امنیتي ځواکونو انتقال کړ روغتون ته. تر اوسه پورې څو دغه عملیات خلاص نه شي سړی نه شي ویلی چې څومره تلفات لري په مجموع کې. خو یو شمېر عام وګړي یو شمېر پولیس سو ټپي کېدل تایید شوي دي. تر اوسه پورې
ډېره مننه سمندر صاحب په نورو خپرونو کې بیا هم له تاسو په کابل کې له خپلو نورو همکارانو سره په تماس کې. رحیم الله سمندر و چې دا کابل د دارالامان په سیمه کې هم دا اوس د پیښې ځای ته نږدې او څیرمه وو او له هغې ځایه حال راکوو. د ده په څرګندونو کې مو واورېدل چې لا هم په دارالامان سیمه کې څو تنه وسلوال مقاومت ته دوام ورکوي او پولیس وایي چې ډېر ضربه یې له پښو غورځي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 10 بجو پیلېږي او د ماښام تر 10 بجو پورې دوام کوي. د کابل د دواړو پیښو په اړه اسدالله لودین د کابل د امنیه قمندانۍ له مرستیال جنرال داود امین سره لنډه مرکه کړې. دا مرکه به واورو.
جنرال صاحب، معلومات راکړئ چې آیا دغه جګړه د کابل په شیرپور او دارالامان سیمه کې اوس هم روانه ده؟
بلې ورور، اوس هم روانه ده. مونږ ته په خوشبختره درته وایم چې زموږ امنیتي قوتونه په حالت پیشرفت کې دي او مشکل ځای نه چیرې هغه نیولې دي او تاسو کنټرول دي.
جنرال صاحب، دغه جګړه پرون شاوخوا 1:30 بجه ونښته، څه لامل شول چې دغه جګړه دومره وغځېده او د وسلوالو طالبانو مقاومت دومره اوږد شو؟
لکه تاسو ته چې معلومه ده، دغه ټول مناطق او دوی چې حملې کوي استوګنی ځایونه دي. د ښار زمان باندې د امنیتي قواوې نه شي کولای چې د خلکو په منځ کې او د اهالي چې دلته اوسېږي د دوی په منځ کې هغه د زړه د خلاص عملیات په دې باندې وکړي. او په ظلم کې په نقطه کې تاسو بهتره معلومه ده چې دوی یرغمل خلک نیولي دي، نو موږ په ډېر احتیاط سره د موږ قوتونه هلته خپل اجرات کوي.
که ووایي جنرال صاحب، څه په دغو نښتو یا په دغو جګړو کې د وسلوالو طالبانو شمېر څومره وو؟
یاره ورور، داسې فعلاً زه تاسو ارقامو پته نه شم ویلی دی چې دوی شمېر څومره دی تر څو چې دغه خپل عملیات د موږ ختم وي.
که د پولیسو او ملکي کسانو د مرجوب لپاره معلومات راکوي، طرفات دوی ته څومره اوښتي؟
داسې فکس ارقام اوسه نشته، خو یو چې دا زموږ امنیتي ځواکونه البته زخمي شته دي. داسې ملکي تلفات هم مثلا هغه څه شپې چې کوم ارقام ویل شوي دي، البته هغه کوم دوه درې راکټه چې په کور باندې ثابت کړی وو، دوه ښځې او ماشوم وو، نور داسې اطلاع راپورونه لرو.
دا کابل د امنیه قمندانۍ مرستیال جنرال داود امین وو چې تاسو سره د ازادۍ رادیو د خبریال لنډه مرکه واورېده. وسم پام وکړئ یو ځل بیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دارالامان او شیرپور سیمو کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه او نښتې روانې دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو لومړني څارونکي سوریې ته رسېدلي سو د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د اوربن څارنه وکړي. رپورټونه وایي چې پرون هم د سوریې په مختلفو سیمو کې نښتې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په کابل کې د وسلوالو د تازه حملو په اړه د غلطه د متحده ایالاتو له سفیر سره خبرې کړې. رپورټونه وایي چې په بیلاروس کې د حکومت یو مخالف او د ډیموکراسۍ یو فعال لبند خوشی شوی دی. او د فرانسې ولسمشر د اروپا د مرکزي بانک د فعالیت د پراخوالي په اړه د غور او بحث غوښتنه کړې ده. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کابل په تازه حملو کې یو ځل بیا د دولت وسلوالو مخالفانو له نیمه جوړو دنګو ودانیو استفاده وکړله. په دې اړه به درته څو شېبې وروسته د افغانستان د ملي امنیت لویان لطف الله مشال سره مرکه وړاندې کړو، خو اوس پام کوي د لویدیځو ورځپاڼو مهمو سرټکو ته چې فرشتې جلالزی چمتو کړي او رضوان مراد وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده چې د امریکا متحده ایالات او طالبان په افغانستان کې د یوې مهمې لوی لارې د څارنې په خاطر د یو بل په وړاندې ولاړ دي. ورځپاڼې لیکي چې دا لویه لاره د امریکا د مرستو په 230 میلیونه ډالر جوړه شوې ده. د ژمي د واورو له ویلې کېدو سره طالبان پر دې لاره مینونه ږدي تر څو د امریکایي ځواکونو کاروانونه پرې والوزوي. سیمه ته د امریکایي ځواکونو د کاروان له رارسېدو سره د امریکایي ځواکونو ډریور له موټره راکوشي او ناره کړي چې مایندې او تر څو چې خلک رارسېږي د مایندې چاودنې غږ ټولې سیمه ونیسي. هیڅوک نه پوهیږي چې هغه امریکایي عسکر څه شي او یو شېبه وروسته چې کله د موټر خواته د ډریور څرک ولګېږي څرګنده شي چې چاودنې یې غوږونه ورکاڼې کړي دي. ورسپانه د کابل کندار پر لوی لار د سیدآباد په سیمه کې داسې ډیرو پیښو مثالونه ورکوي. د مقاله په ځای کې د امریکایي ځواکونو د یو قومندان په حواله لیکل شوی دی چې په دې او نورو سیمو کې پیښې داسې څرګندوي چې طالبان په هر سیمه کې حضور لري او حتی د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. واشنگتن پوسټ رسپانه د دې پوځي چارواکو له قوله لیکي چې وایي امریکایي ځواکونه له یوې خوا افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو لپاره تیار نیسي، داسې عملیات چې مخالفان وډار کړي له رواني اړخه د خلکو د اطمینان سبب ګرځېدلی شي او راتلونکو ته امیدواري زیاتولی شي. د برتانی چاب ابزرور ورسپانه د امریکا د یو پخوانی منصبدار د ځینو تجربو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه لیکي د امریکایي جنرال چې دانیل ډیویس نومیږي په وروستیو کې لوړ رتبه چارواکو ته د هغو خطرونو په اړه معلومات ورکړل چې په افغانستان کې میشت امریکایي عسکر ورسره مخامخ دي. جنرال ډیویس ورسپانه ته ویلي یو چا باید بالاخره حقیقت څرګند کړي وای. د امریکا پوځي قومندانان تل په افغانستان کې د خپل پرمختګ خبرې کوي په داسې حال کې چې په دې هیواد کې ستونزې هم ډېرې دي. ابزرور لیکي چې له دې سره چې د امریکا پوځي چارواکي د جنرال ډیویس خبرې ردوي او د هغه لخوا په دې ارتباط خپور شوی رپورټ بې اساسه ګڼي، هغه به تجربې عسکر دی. د خپل رپورټ لږ تر لږه 250 عسکرو سره د خبرو پر بنا لیکلی دی. ابزرور لیکي چې دا راپور باید د امریکا د کانګرس د غړو وخت ته ورسیږي، ځکه د ښاغلي ډیویس په وینا هغوی دي چې باید د سولې او جګړې په اړه پریکړه وکړي.
دوستان تاسو موږ غږ لزده رادیو نوري پرون د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هم په ورته توګه وسلوالو طالبانو ځینې دولتي ودانۍ تر بریدونو لاندې راوستوي. چې دا بریدونه اوس پای ته رسیدلي او که نه او تر اوسه پورې د تلفاتو شمیر څومره دی او اوسنی وضعیت په ګردیز کې څنګه دی؟ لمر نیازی زموږ خبریال راسره له ګردیز نه دا اوس د تلیفون په تماس کې دی. نیازی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، د ګردیز د نننۍ وضعیت په اړه باندې که اورېدونکو ته معلومات ورکړي او دا ورته ووایي چې پرونی بریدونه آیا پای ته رسیدلي که نه، او که پای ته رسیدلي د تلفاتو په اړه یې څه ویل کېږي چې څومره تلفات یې بالاخره لرل؟
مننه انت دغه بریدونه چې پرون پیل شوي وو البته ډله ییز برید وو، له هغې بنج ودانۍ څخه نیولې وې لکه برید کوو، هماغه تېر ورځ پای ته رسېدلې دي. البته له څلور نیم ساعته مقاومت وروسته خو د تلفاتو په اړه همدغه نن سهاره پورې هغه وروستي معلومات راغلل چې هغه کسان چې برید وژل شوي وو مېرمنه ده، او بله دا ده چې د څلور دېرش پورې تنور کسان ته تل شوي دي. او په دې کې اکثریت ملکیان جګړه کېږي، زیات شمېر هغه محصلین چې په دغه بنګ ودانۍ کې شپې ورځې سبا کولې، او د دې تر څنګ شپږ نفره نظامیان هم موجود وو چې په هغو کې د سرحدي پولیسو سرتېرې او پاتې نور ملي پولیس وو. خو دغه سرتېر هم د اکثریت کسان ما چې شېبه وړاندې د پکتیا لاهور قومندان زلمي وریاخیل سره کیسې وکړې، هغه وویل چې د تېره ورځ هغه سیمه کې بیا د بمبار له وجې ټوله ړنګه شوې وه، ودانۍ اکثر برخې ناستې وې. نو دوی دا دوه قبله مندل سلام په غالب اټکل د ځانمرګو برید کوونکو دي. نو که څه هم طالبانو تېره ورځ خپلو برید کوونکو شمېر نه و په ډاګه کړی، او معمولا دوی له وروستي پورسي کې له دغه ډول تخنیک نه کار اخلي چې خپلو برید کوونکو شمېر وساتي. وروسته احساس وو چې دغه برید کوونکي د دوه نفره چې د څلورو متر لاسته شوي دي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. اوس سیمه کامله نورماله ده، نور خطرونه هم رامخته شي. دغه سیمه چې د کابل ګردیز لویه لاره په سر پرته ده، اوس دغه لاره هم پرانستل شوې ده.
ډېر مننه نیازی صاحب. کور مو ودان دوستانو، لمر نیازی و چې په ګردیز کې د ازادۍ راډیو خبریال دی، ویلي چې په ګردیز کې پرون د وسلوالو مقاومت پای ته رسیدلی دی او د تلفاتو په اړه یې حال راکړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. متحده ایالاتو په افغانستان کې وروستۍ حمله د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو بزدلانه عمل ګڼلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې ترڅنګ د تازه بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو عکس العمل ستایلی دی. رضوان مراد له نور تفصیل سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیلری کلینټن په کابل کې د وسلوالو د تازه حملو په اړه د غلطه د متحده ایالاتو له سفیر سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو د وزارت وایندې وکتوریا نولاند په یو اعلامیه کې ویلي میرمن کلینټن په کابل کې د امریکا له سفیر غوښتي چې ولسمشر کرزي ته د دې حملو په وړاندې د افغان ځواکونو د چټک او اغیزمن عکس العمل په اړه د واشنگټن د ستاینې پیغام ورکړي. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفیر له سی ان ان تلویزیون سره په خبرو کې د افغان ځواکونو عکس العمل مسلکي وګڼه او ویل چې دا د افغان ځواکونو د پرمختګ یو ښکاره نښه ده. راین کلوکر ویل د تازه حملو په وړاندې د افغان ځواکونو ځوابي کړنلاره د دې څرګندونه کوي چې دوی کولی شي پرته د چا له مرستې د دغه شان پیښو مقابله وکړي. نوموړي زیاته کړه چې له وخت نه مخکې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل به القاعده شبکې او طالبانو ته د بلنې ورکولو په معنا وي. دغه راز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ایلن هم د وروستیو بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو د چټک عکس العمل ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه د افغان ځواکونو په دې توانمندۍ ویاړي. کاناډا له خپل لوري په کابل او یو شمېر ولایتونو کې تازه حملې غندلې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه حملې د دې څرګندونه کوي چې وسلوال په هره برخه کې په سیستماتیک ډول د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره کار کوي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد د یو باثباته او دیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره چې بشري حقونو ته پکې درناوی وشي د افغانستان له خلکو او دولت سره په خپلو ژمنو ولاړ دی. د برتانیې په شمول اروپایي ټولنې هم په کابل او درې نورو ولایتونو کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو تازه حملې په سختو الفاظو غندلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې کاترین اشټن ویلي دا اتحادیه د افغانستان له خلکو سره ولاړه ده او د ډیموکراسۍ او ثبات لپاره د افغان حکومت له هڅو سره د مرستې په هکله په خپلو ژمنو ټینګار کوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
دوستانو د کابل په دی عملو کې یو ځل بیا د دولت وسلوالو مخالفینو له نیمه جوړو دنګ ودانیو کار اخیستی. دا چې ولې افغان امنیتي ارګانونه دغه نیمګړتیا ته پام نه کوي او یا د دغو شان هماهنګ او لویو بریدونو لپاره له وسلوالو سره له داخل نه کومه مرسته او همکاري شته او که څنګه؟ رضوان مراد دا پوښتنې د ملي امنیت د ریاست له ویاند لطف الله مشل سره شریکې کړي. ښاغلي مشل، په سر کې د کابل ښار د بریدونو د موقعیتونو په اړه وویل.
د کابل د ښار په درې سیمو کې دارالامان پر سڑک، د پارلمان ودانی ته مخامخ، د پلی چرخی پر سڑک، د اردو د یو تربیتی کم سره نږدې، او همدارنګه د کابل د ښار په ډیپلوماتیک ساحه، د شیرپور او زنبق صدر لارې ته نږدې په نیمو جوړ شویو جوپو ودانیو کې تورستان ننوتی وو، ځای په ځای شوي وو. د غرمې په شاوخوا کې ډزې شروع کړې چې د ملي امنیتي ځواکونو، د ملي پولیسو او د ملي امنیت د ځواکونو د چټک غبرګون سره دوی مخامخ شول. په هغه اولینو شیبو کې د ګڼو انتحاریانو یا ځانوژونکو له ډلې نه څو کسان ووژل شول. د دغې ډلې یو بل ګروپ څلورم ټیمو او هغوی ته وظیفه ورکړل شوې وه چې د دې سره په یو وخت د جمهوري ریاست د دوه مرستیال کور باندې هجومي او انتحاري حمله وکړي. هغه د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نه ونیول شول مخکې له دې چې هدف ته ورسېږي.
دا څوم ځل دی چې وسلوال مخالفان په کابل کې په نیمه جوړ شوو ودانیو کې خېږي او هغه ودانیو ته چې هغه د حساسو سیمو ته یا حساسو ودانیو ته نږدې دي. آیا ملي امنیت یا د افغانستان امنیتي ارګانونو دغه خلا نه ده ډکه کړې دي، شته پام نه دی کړی؟
دغه رښتیا هم څوم ځل دی چې دوی د دغه نیمه کاره لوړپور ودانۍ نه سوې استفاده کوي. دغه چې ودانۍ ټولې دي امنیتي ځواکونو په کنټرول یا د نظارت په ساحه کې وي، خو څنګه په کابل کې د بیا رغونې کارونه او د نویو رغونې کارونه ډېر زیات روان دي. نو مونږ نشو کولی چې مثلا 800-900 زیات بلډنګونه همدا اوس لګیا دي کار پرې کېږي. هر بلډنګ ته د 10 نفرو په کمیت کسان نشي ځای په ځای دی، ولې د نظر لاندې ویلې. بده مرغه دغه انتحاریان اکثرا د ښځو په لباس کې په چادریانو کې راغلي دي او دغه تعمیرات ته خطرې دي.
بهرني ځواکونه په کابل کې ناټو وایي چې موږ له افغان مقاماتو سره، ملي امنیت سره، ملي اردو سره، پولیسو سره دا معلومات شریک کړي وو چې دغه سه په کابل کې د حملو امکان سته او کېدای شي ډله ییزې حملې وشي. فکر کوي لازم تدابیر نه ونیول سوي؟
دغه اطلاعات موږ هم لرل، موږ هم له مربوطه ادارو سره شریک کړي وو، د ملي ټولنو دوستانو موږ سره دغه معلومات شریک کړي وو. تدابیر نیول شي، ولې دغه انتحاري حملې او ځانوژن کې بریدونه معمولا مخنیوی ډېر سخت دي، ځکه دوی په ډېر مخفي ډول باندې د مختلفو تکتیکونو نه په استفادې، د ښځو د لباس نه په استفادې، د چادرې نه په استفادې دوی ځانونه خپلو موقعیتو ته رسوي، او یا ممکن محلي همکاري ورسره وي چې دوی سره مرسته وکړي تر څو دغه ځای ته ورسیږي.
آیا په داسې لوی ښار کې، کابل غوندې یا په بل مهم ښار کې، د داسې حملو لپاره چې هغه د حقانی شبکې یا طالبان لخوا کېږي، آیا فکر کوئ چې دننه د امنیتي کړیو لخوا نه، یا په ښار کې دننه چې ځینې کړی دي، د هغې همکاري امکان لري ورسره تر څو دا خلک په دننه کولو کې، د دوی د وسلو پر ځای پر ځای کولو کې اسانتیا ورته پیدا؟
دا
ایران وخت نو وخت مخکې خبره ده دا به کله چاینیز عملیات پای ته ورسیږي او دغه کسان مړی یا ژوندي ویمل شي هغه نه وروسته به دا معلومات کېږي د دوی نه به د تحقیقاتو په نتیجه کې فلحال زه په دې مورد کې څه نشم ویلی.
دوستانو د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان لطف الله مشلو چې زموږ د همکار رضوان مراد پوښتنې ځوابولې. په نننیو خبرونو کې به د کابل د روان وضعیت په اړه نور معلومات او وخت په وخت تازه حال درکوو. په سیمن کې به نور رپورټونه او زموږ ګونیز پروګرامونه هم لرو. دا زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله وه، خو زموږ بله نیم ساعته خبری مجله هم په مخ کې پرته ده چې ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي
اجمالاند، بسیار تشکر، مونده نباشی، سلام و صبح بخیر.